افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د غور ولایت سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د ملکي وګړو په ډله ییزه وژنه کې د پخوانیو مجاهدینو یوه وسله وله ډله لاس لري. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. رحمت الله افغان خبرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په پچیر اګام ولسوالۍ کې په روانو پوځي عملیاتو کې داعش ډلې ته درانه تلفات اوښتي. د کورنیو چارو وزارت وایي په بغلان کې د هوان د مرګونې حملې د عاملانو په موندلو کې به هره ممکنه هڅه وکړي، او د سوریې د حکومت مخالف وسلوالو د دولتي ځواکونو تر ولکې لاندې حلب ښار کې خپلو حملو ته زور ورکړی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په پچیر اګام ولسوالۍ کې په روانو پوځي عملیاتو کې داعش ډلې ته درانه تلفات اوښتي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په څلورو هوایي حملو کې 98 داعشیان وژل سوي او لسګونه نور ټپیان دي. وزیري وویل په دې عملیاتو کې ولسي خلک له دولتي ځواکونو سره مرسته کوي.
زمونږ عملیات به تر هغه پورې هلته روان وي تر څو چې داعش مکمل د هغه سیمې څخه پاک شي. د سیمې خلک د اګام پچیر د وسلوالو ځواکونو سره یو ځای د داعش په ضد باندې عملیات کوي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس پرون د جرګې په غونډه کې وویل په تیرو دوو ورځو کې په پچیر اګام ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي. فضل هدی مسلمیار وویل که څه هم په دې ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت په بشپړ ډول نه دی ښه سوی، خو افغان ځواکونه پر وضعیت د کنټرول په حال کې دي. د ننګرهار د کورنیو چارو وزارت وایي په بغلان کې د هوان د مرګونې حملې د عاملانو په موندلو کې به هره ممکنه هڅه وکړي. د دغه وزارت په اعلامیه کې دغه حمله چې پرون په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې شوې جنگي جنایت بدل سوی او غندل سوی ده. د مرکزی بغلان ولسوال ګوهر خان بابری ازادي راډیو ته وویل ډیری وژل سوي کسان ماشومان دي.
وسلوال طالبانو په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د استوګنې پر کورونو هوان ویشتلی. شپږ ماشومان او یوه ښځه یې وژلې او په پیښه کې یوه نجلۍ ټپي شوې ده.
وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې تر دې مخکې د ماین په چاودنه کې د یوې کورنۍ اته غړي وژل سوي وو. متحد عربی امارات د خوست پر شیخ زاهد پوهنتون 15 میلیونه ډالر لګوي. په افغانستان کې د متحد عربی امارات سفیر جمعه محمد عبدالله الکابانی پرون د خوست لوالی حکم خان حبیبي سره په کتنه کې ویل د مرسته به د خوست په پوهنتون کدري روغتون ته د نوي وسایلو او تجهیزاتو او عصري ټکنالوژي په پیرودلو ولګول سي. د ازادي راډیو خبریال خبره کوي چې د متحد عربی امارات سفیر همدارس د خوست والی ته ډاډ ورکړی چې هیواد به له شیخ زاهد پوهنتون سره تر 10 میلیونه ډالر پورې مالی مرسته وکړي څو دا پوهنتون په یو پیاوړي علمي او اکاډمیک مرکز بدل سي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د سوریې د حکومت مخالف وسلوالو د دولتي ځواکونو تر ولکې لاندې حلب ښار کې حملو ته زور ورکړی او له توپونو، ټانکونو او موټر بم حملو کار اخلي څو د دې ښار لویدیځ لوري ته پرمختګ وکړي. دا حمله چې هدف یې د حلب ښار د کلابندۍ ماتول دي او پرون یې د درېمې ورځې لپاره روانې وي، ظاهراً په دې مقصد پیل سوي دي چې دولتي ځواکونه د جګړې له لومړۍ کرښې څخه په شا وتنبوي. په همدې حال کې د سوریې دولتي ځواکونه وایي پرون یې د هوایي حملو په مرسته د هغو سیمو د بیرته نیولو هڅه وکړه چې وسلوالو مخالفانو وړمه ورځ ونیولې. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د تیرو درې ورځو په جګړو کې لږ تر لږه 140 ملکي وګړي وژل سوي دي. له بلې خوا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیپن دیمستورا ویلي دي چې حلب ښار ته پر نږدې سیمو د دولتي ځواکونو لخوا د بېدرېغه راکټونو د ورولو خبر سخت ټکان ورکړی. د دیمستورا دفتر پرون د نوموړي له قوله وویل چې د خلکو پر ضد د بې انډوله او بېدرېغه وسلو کارول په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دي او ښایي له جنګي جرمونو سره یو شان وګڼل سي. د عراق په پلازمینه بغداد کې پرون یو موټر بم حمله اته کسانو وژل او څه باندې دیرش نورې ټپیان کړل. دا حمله د حوریه په نوم د بغداد د شویه میاشتې ناحیې په هغه بازار کې وشوه چې ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه. معلومه نه ده چې موټر چلوونکی د چاودنې پر مهال په موټر کې دننه و که نه. دا په داسې حال کې ده چې د عراق امنیتي ځواکونه له داعش ډلې څخه د شمالي ښار موصل د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. دا سیخکاری چې په مالدیوا کې د جمهوری ریاست انتخابات بعد دویم پړاو ته وغځیږي. دغه انتخابات پرون وشول او لومړني نتیجې نن سهار اعلان شوې. د 90% شمیرل سویو رایو له مخې مسکو پلوی کاندید ایګور دودون د ټاکنو 9.8% رایې ګټلې دي. د سیال ګوند کاندید چې دویم پړاو ته د انتخاباتو د غځېدو د مخنیوي لپاره اکثریت رایو ته اړتیا لري. د انتخاباتو لومړۍ نتیجې ښیي سیاله کاندیده مایا ساندو چې د اروپایي ټولنې پلوي ده 10.9% رایې ګټلې دي. 1.7 کلن دودون پرون د خپلې رایې تر کارونې وروسته وویل، زه باوري یم چې مالدووا به د خپل معاصر تاریخ نوی باب پرانیزي. هیله من یم تر دغو انتخاباتو وروسته مالدووا کې خلک ژوند ولري. په پرونیو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه نږدې 9.1% وه. که کوم کاندید بشپړ اکثریت رایې نه وي ګټلې، دویم ځل انتخابات به 13 ورځې وروسته اوسي. دا په تیرو 20 کلونو کې اول وار دی چې په مالدووا کې د جمهوري ریاست انتخابات کېږي. مخکې ولسمشر د پارلمان د وکیلانو لخوا ټاکل کېده. د ایتالیا په مرکزی برخه کې په زرګونو کسانو له زلزلې وروسته شپه په خلاصه فضا کې تېره کړه. پرونی زلزله په دغه هیواد کې د 3 میاشتو په موده کې څلورمه وه. د زلزله ځپلې نور چې سیمې اوسیدونکي نیل رویټرز خبري اژانس ته وویل، هغه وایي، موږ باید د استوګنې لپاره یو ځای پیدا کړو. موږ نشو کولای په دې هوا کې په خیمو یا هم موټرو کې واوسو. موږ په تمه یو دوی دا محل راته د ژوند لپاره بل ځای وټاکي. پرون د ریختر په مقایسه 6.6 درجې زلزلې د ایتالیا مرکزی برخې ولړزولې او شاوخوا 40 کسان ټپیان کړل. دغه زلزلې څوک مړه کړي او یا هم شدید ژوبل کړي نه دي. د زلزلې ټکانونو په نورچیا ښارګوټي کې ډېرې تاریخي ودانۍ هم زیانمنې کړي. دغه ټکانونه د ایتالیا په پلازمینې روم کې هم احساس سوي دي. او وروستی خبر همدا چې د ګرجستان خلکو پرون د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې رایه ورکړې. تمه ده چې د دې رایو نتیجه به د ګرجستان د 1.5 کسیز پارلمان له 3 یوه برخه غړي غوره کړي. 3 اونۍ مخکې د پارلماني انتخاباتو په لومړي پړاو کې د ګرجستان د خیال په نوم حاکم ګوند 68 څوکۍ ګټلې وې، خو په لومړي پړاو کې د پاتې 500 څوکیو د ګټلو لپاره یو کاندید هم د اکثریت رایې په ګټلو بریالی نه سو. د ګرجستان خیال چې پخوانی صدراعظم او میلیاردر بیزیانا ایوانشویلی د پردې له شا ملاتړ کوي. هیله لري چې د پرونیو رایو په نتیجه کې به لږ تر لږه 114 څوکۍ ور په برخه سي، او که په دې کار بریالی نه سي نو په قوانینو کې د بدلون د راوستلو لپاره به په پارلمان کې لازم اکثریت ونه لري. د ګرجستان خیال ګوند د اپوزیشن د اصلي ډلې د متحد ملي غورځنګ په وړاندې چې پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی یې بنسټ ایښی دی مبارزه کوي. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې چې د اکتوبر په 8 نېټه ترسره شول، د ګرجستان خیال په سلو کې 8.8% او متحد غورځنګ په سلو کې 12.2% رایه وګټلې. دو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
په افغانستان کې د سهار 10:08 سوې ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته د غور ولایت سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو په ډله ییزه وژنه کې د پخوانیو مجاهدینو یوه وسله واله ډله لاس لري.
قاری رحمت الله هست و قفار هست و علاءالدین هست و همچنین مولوی عبدالهادی از جمله سرکرده های زیر گروپ هستند.
مشران جرګې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه وشوده.
بینالمللي ټولنه باید د افغانستان د خلکو دښمن خپل دښمن وګڼي، دا نه چې تفکیک وکړي دښمن دوی ته یو شی وي او موږ ته بل شی.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي له نړیوالو مرستو سره سره لا هم په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
بحث شدت مهیا نشد که در ماشمان عدی اصل ابتدایی و متوسط تعلیماتی که در قانون اساسی پر بنیاد باندی که
ده کرنی وزارت حدث کبی ده افغانستان ده زعفران و نړیوال شهرت و ساتی.
موږ د حکومت څخه غوښتنه کوو چې نور هم توجه ورته ولري چې زعفران په افغانستان کې ډېر شي. هغه سیمې چې ناامن دي بزګران نسي کولی چې زعفران پکې وکري، د هغو سیمو امنیت دې ټینګ کړي.
د پاکستان د پیپلز ګوند مشر پر اوسنی حکومت انتقادونه وکړل. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې واورئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. د غور سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د ملکیانو په ډله ییزه وژنه کې د پخوانیو مجاهدینو یوه وسلوله ډله لاس لري. دې وسلولو تیره اونۍ په غور کې څه باندې 1.5 ولسي وګړي ووژل چې په هیواد کې دننه او بهر یې سخت غبرګونونه وپارول. احمد تکل او نور تفصیل.
د غور سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې پر ملکي وګړو وروستی برید هغې وسلوالې ډلې کړی چې مشري یې د جمعیت اسلامي ډلې قمندانان کوي. وسلوالو د غور ولایت څه باندې 1.5 ملکي وګړي چې ډیری شپانه وو د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ له برمته کولو وروسته فیروز کوته په نږدې سیمه کې په ډله ییز ډول په ډزو ووژل. د غور د والی ویان تاییدوي چې دا وسلول په یوه دولتي فرقه کې سابقه لري، خو کله چې د فرقې تشکیل له منځه ولاړ دوی په ورانکارو فعالیتونو لاس پورې کړ. عبدالحی خطیبی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
سابقه دولتي دارن. د فرقې 41 تنظیم بودن او وقتی فرقه 41 در غور ملغا قرار داده شد اینا از دولت حاشیه رفتن، مستقر موقعیت کردن و باز به طالبها پیوست شدن و سرانجام اعمال تخریبی زیادی را کردن که به جمله جنایتکارهای متکرر به حساب میان. قتل ها کردن، انفجارات دادن، راه ها را نسود کردن، شهرها را گرفتن.
د غور د والی ویان ښاغلی خطیبی د جمعیت د تنظیم د دې اړوندې ډلې د قمندانانو نومونه هم واخیستل.
قاری رحمت الله است و قفار است و علاوه دید است و همچنین مولوی عبدالحادی از جمله سرکرده های زیر گروپ هستند.
قاری رحمت الله چې د غور د والی ویان دی نوم په پایل کې واخیست، په غور کې د جمعیت اسلامي له مهمو قمندانانو څخه وو چې وروسته له طالبانو سره یو ځای شو. ویل کېږي چې نوموړی 14 کاله مخکې د جمعیت د مشرانو په منځګړتوب له زندانه خلاص شو. د کابل چاپ 8 صبح ورځپاڼې د راپور له مخې قاری رحمت الله ته وفادار وسلوال د دوو امریکایي سرتیرو، دو نیپالی وګړو، د ترافیکو د څلورو سرتیرو او د هزاره قوم د 14 مسافرو په وژنه او همدارس د رخشانې په سنگسار او نورو ګنشمیر وژنو کې لاس لري. د غور پیښې په هیواد کې دننه او بهر سخت غبرګونونه او پرول. ولسمشر اشرف غنی په یو خبر پانه کې وویل چې د دې ډلې وژنې بدل به واخلي. ملګرو ملتونو، د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو مدافع ډلو هم د ملکي وګړو دا وژنه په کلکو ټکو وغندله.
ممردل چې د غور ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ملکي وګړو په ډله ییزه وژنه کې د پخوانیو مجاهدینو یوه ډله لاس لري. که څه هم د مشرانو جرګې اداري هیئت د داعش په وړاندې د امنیتي ځواکونو د جدي اقداماتو خبر ورکوي، خو د دې جرګې ځینې غړي د داعش د ډلې مخ پر زیاتیدونکو پرمختګونو ته اندیښمن کړي دي. د یکشنبې پر ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې اکثره سناتورانو د داعش پر ګواښونو بحث وکړ. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
په افغانستان کې د داعش د ډلې د بریدونو پر زیاتوالي د ولسي جرګې په اندېښنو سربیره د مشرانو جرګې غړي هم وایي چې که د دغې ډلې د فعالیتونو مخه ونه نیول شي، افغانستان به په سوریه او عراق بدل شي. د مشرانو جرګې اکثر غړو د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د داعش ډلې پر موجودیت خبرې وکړې او ویل چې افغان او نړیوال ځواکونه باید د دغې ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره له هرې ممکنې وسیلې څخه کار واخلي. د مشرانو جرګې غړي نجیبه حسینی وویل
ما نه میخواهیم که افغانستان سوریه دوم شوه، به خاطر از اینکه ما خود ما مشکلات
موږ نه غواړو چې افغانستان په دویمه سوریه بدل شي، ځکه چې موږ په خپل ډیری ستونزې لرو. داعش، القاعده، طالبان او داسې نورې نړیوالې پروژې دي چې یوه له بلې پسې پلي کیږي. هیله ده حکومت ویښ اوسي او افراطیانو او جنایتکارانو ته د فعالیت اجازه ورنه کړي.
د مشرانو جرګې غړي په داسې حال کې په افغانستان کې د داعش د ډلې پر شتون او فعالیتونو اندېښنې ښیي چې تېره اونۍ د ننګرهار ولایت د اچین په ولسوالۍ کې د دغې ډلې او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه او دواړو لورو ته پکې تلفات واوښتل. همدارنګه تیرونه د غور ولایت د فیروزکو په یوې اړوند سیمه کې دیرش ملکی کسان ووژل شول چې مسؤلیت د داعش ډلې پر غاړه واخیست. د مشرانو جرګې بل غړی ګل احمد اعظمي هم د هیواد په ځینو ولسوالیو کې د داعش د ډلې پر شتون او خوځښتونو اندېښنه ښیي.
دا افغانستان حکومت ته پکار ده چې دا داعش موجودیت د سیاسي فکر ونکړي. بینالمللي ټولنې ته پکار ده چې په دې هکله باید د افغانستان د حکومت سره کومک و مرسته وکړي. نن که جلال آباد ځورېږي یا غور ځورېږي، بله ورځ به د افغانستان هر نقطه دا جنګ و جګړه به د افغانستان د خلکو سره قرباني اخلي. د افغانستان خلکو ته مهم نه دی چې دا داعش دی، طالب دی، القاعده دی. په هر نوم چې زموږ خلک وژني، هغه زموږ د خلکو دښمنان دي. او بینالمللي ټولنه باید د افغانستان د خلکو دښمن خپل دښمن وګڼي، دا نه چې تفکیک وکړي دښمن دوی ته یو شی وي او موږ ته بل شی.
په خاطر دې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر ویلي چې د داعش ډله اوس مهال ډېر امکانات لري او غواړي چې په افغانستان کې مرکز ولري. ښاغلی قدیر د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د داعش ډله په سوریا او عراق کې ځپل شوې او اوس هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې ځان ته ځای ځایګی پیدا کړي. ځینې راپورونه وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د داعش د ډلې پر موجودیت اندېښنه ښودلې او ناټو هم ویلي چې په دې هېواد کې د داعش د ډلې شتون د دوی ماموریت پیاوړی کړی دی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار سره له دې چې په هېواد کې د داعش خوځښتونه جدي ګڼي، خو ډاډ ورکوي چې پر وړاندې د هېواد امنیتي ځواکونو هم اقدامات جدي کړي دي.
خوشبختانه درې سره روز مخکې قوتونه تلي خو دوه ورځې کېږي چې جدي عملیات شروع شوي. اوس تقریبا پاس په چیر قریه د حکومت په ولقه کې ده او څرک صاحب پاتې دي، انشاءالله هغه به هم پاتې شي. تر اوسه وضعیت په شکل د سر په سره ښه نه شوی دی، خو د محل کېدو په حال کې ده. خدای دې وکړي چې دښمن ته ماتې ورکړي.
په خاطر دې د جمهوری ریاست لومړی مرستیال د هیواد په شمال کې د داعش په خوځښتونو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ځینې کړۍ په دې هڅه کې دي چې د دې ډلې په زرګونو کسان شمال ته ولېږدوي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویاند ټینګار کوي چې په افغانستان کې داعش ډلې ته درانه زیانونه اوښتي او اوس هم د دغې ډلې پر وړاندې عملیات روان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اونیز پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. خو اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو ته چاپ کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم په افغانستان کې د داعش ډلې حضور او په تړاو د بیلابیلو اندېښنو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل نننیو غنو کې د شنونکو په حواله په یو مطلب کې لیکلي چې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د داعش په وسیله د مسکو ضد نوې جبهه خلاصوي. په مطلب کې وړاندې راغلي شنونکي وایي په سوریا او عراق کې د داعش تر ځپل کېدو وروسته اوس دغې ډلې ته په افغانستان کې زمینه سازي کیږي او د منځنۍ آسیا د هیوادونو للارې د روسیې پولو ته رسېدل غواړي. په مطلب کې دغه شان د پوهنتون د استاد لطیف نظری په حواله لیکل شوی داعش یو بهرنی استخباراتي پروژه ده چې په وینا یې که افغانستان د سیمې د هیوادونو اعتماد خپل نه کړي، ښایي دغه ډله دلته نفوذ وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د یادې مسلې په اړه د افغانستان د مشرانو جرګې اندېښنې راخیستې دي. هیواد په خپل دغه مطلب کې لیکلي که څه هم د مشرانو جرګې اداري پلاوي د داعش پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د جدي اقداماتو خبره کوي، خو د دغې جرګې ځینې غړي د داعش مخ پر زیاتیدونکو پرمختګونو اندېښمن کړي دي. په مطلب کې راغلي د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي که د دغې ډلې د فعالیتونو مخه ونه نیول شي، افغانستان به په سوریه او عراق بدل شي. په مطلب کې دغه شان راغلي افغان او نړیوال ځواکونه باید د دغې ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره له هرې ممکنې وسیلې کار واخلي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې افغان دولت د داعش په اړه د خلکو خولو ته ګوري، چې خلک اعتراضونه وکړي، عملیات پیل شي، چې خلک غلي شي، داعش د دولت له پامه ولویږي. د مطلب د لیکونکي په باور داعش په ننګرهار کې د قدرت ننداره خي، خو اصلي ځای بدخشان دی او هلته یې ځپل هم بیا ګران دي. د مطلب د لیکونکي په وینا افغان دولت باید په بدخشان او تخار کې دقیقې پلټنې پیل کړي او دا لویه او خونړۍ څپه محو کړي، او که د دې لپاره سر له اوسه اقدام ونه کړي نو ویره ده چې د بدخشان جګړه به د افغانستان په یوې خطرناکه جګړه واوړي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې له شوونځو څخه د میلیونونو ماشومانو بې برخې کېدل د اندېښنې وړ مسله ګڼي. د دغې ادارې ویان ازادي راډیو ته وویل چې ټولې اړوندې ملي او نړیوالې ادارې باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له تعلیم څخه بې برخې دي. تفصیل د محمد واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې تعلیم د ماشومان اساسي حق دی او ټول اړوند ملي او نړیوال ادارې دي د خپل مسؤلیت له مخې په افغانستان کې له تعلیم څخه د محرومو میلیونونو ماشومانو برخلیک ته جدي پاملرنه وکړي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د یک شنبه پر ورځ وروسته تر هغې په دې اړه ازادي راډیو سره دغه خبرې وکړې چې د افغانستان د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې په میلیونونو افغان ماشومان د زده کړو نعمته بی برخې دي. خاغلی بدر ویل د نړیوالو د ډیرو مرستو سره سره لا هم په افغانستان کې ماشومانو ته د زده کړو مناسب شرایط نه دی آماده.
د تعلیم حق د کوچنیانو لپاره دا یو اساسي حق دی او د دې حق ځای کول او د ستونزو سره مخ کېدل د اساسي حق نه دغه ماشومانو محروم کېدل دي او موږ په دې باندې ډېر خوشحالي زارو چې د وروسته د 15 کالونو چې ډېرې پیسې افغانستان ته راغلې او توجه د جهانیانو هم موجوده و، ولې داسې شرایط مهیا نه شول چې دغه ماشومان حداقل ابتدایي او متوسط تعلیماتو کې د قانون اساسي په بنیاد باندې چې
ښاغلی بیدار د تعلیم څخه د ماشومانو لریوال یو شمېر نور لاملونه ناامني، بېوزلي او لوږه ګڼي. د افغانستان د پوهنې وزارت مرستیال ابراهیم شینواری د شنبه پورست د معرف بدلون د افغانستان بدلون په نوم ناسته کې ویل چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له تعلیم څخه بې برخې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د خپل سل ورځنی کاري پلان د تشریح کولو پر مهال ویلي و چې په لږه موده کې به د یوې سروې له لارې له زده کړو څخه د لرې پاتې شوو ماشومانو سیمې او ښوونځیو ته یې د نه تګ لاملونه معلوم او هواري ته به یې تدابیر ونیول شي. بلخوا په ولسي جرګه کې د پروان ولایت د خلکو استازي عبدالستار خواسي په دې برخه کې د پوهنې وزارت ګرام ګڼي او د جدي هڅو غوښتنه کوي.
وزه پدې کې معرف وزارت ډېر ګرام بورم نسبت سره نور خزاو درازه چې خدای مکړه دې مخاونه نور سي او دا بچان به تعلیم افاتې سي دې وطن کې وامدا سي دا جنگونه دوام کوي همدا سي به بحران وي. زه په حکومت باندې غږ کوم چې باید ټول توجه متمرکز کړي تعلیم او تربیه ته.
خدای افغانستان د پوهنې وزارت بیا وایي چې له تعلیم څخه د ماشومان او لريوالي لامل د دوی بې کفایتي نه بلکې ناسم شرایط دي چې میلیونه ماشومان له تعلیم څخه بې برخې کړي دي. د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل:
یو څه چې باید دې درته پخاره کوم هغه دا ده چې یاد ماشومان د پوهنې وزارت چې بې کفایتي او یا نه کارکردګۍ لامل له زده کړو نه دي محروم. دوی په هغو سیمو کې محروم دي چې هلته جګړې دي، په هغو سیمو کې محروم دي چې هلته وژنې، نیونې او تښتونې دي او شرایطو پر خلکو باندې ژوند تریخ کړی.
ښاغلی حقمل: په هیواد کې له تعلیم څخه د ماشومانو بې برخې کېدل نامنیو او ناوړه اقتصادي شرایطو پورې تړلې ګڼي. هغه وایي که چیرې په هیواد کې ناامني پای ومومي او د خلکو اقتصادي ستونزې حل شي نو په هیواد کې به هیڅوک هم له تعلیم څخه بې برخې پاتې نه شي.
خبریاست د مایکروسافت شرکت خوانده او مؤسس وایي د خپل شتمنۍ لوی برخه به په خیریه چارو ولګوي. شپېته کلن بیل ګیټس چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس دی پتیلې د چې له مړینې وروسته د شتمنۍ په بېوزلو وویشل شي. ګیټس یو زوی او دوې لوڼې لري. دی وایي چې اولادونه د ده په دې پرېکړه خوشحاله دي چې له مرګ وروسته د ده ډېره شتمني په خیریه چارو لګي شي. ګیټس اوس 15 میلیارد ډالر شتمني لري خو له مړینې وروسته به د دې شتمنۍ یوه کوچنۍ برخه د ده درې اولادونو ته چې جنیفر، روري او فوب نومیږي ورسیږي. بیل ګیټس وایي د دې پر ځای چې اولادونو ته 2 میلیارد ډالر په میراث پرېږدي هغوی ته یې دا ورزده کړي چې ځان ته څرنګه کار او روزګار ومومي. دی وایي خپلو اولادونو ته دومره شتمني پرېږدم چې د بېوزلۍ خوند ونه څکي، خو اصلي خبره داده چې دوی باید له خپل ابتکار او خلاقیت کار واخلي او په خپل مټ ځان ته راتلونکی جوړ کړي. د بیل ګیټس مشر لور جنیفر 20 کلنه ده او د کالیفورنیا په سټینفورد پوهنتون کې زده کړې کوي. یوه لور او زوی له ده سره د واشنگټن په سیاتل کې اوسي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت مسؤلین وایي چې د زعفرانو کښت د پراختیا او کیفیت لوړولو لپاره به ډیره هڅه وکړي. د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې هڅه کیږي هغه نوم او شهرت چې د افغانستان زعفرانو په نړۍ کې خپل کړی وساتي. سباون کاکړ او نور تفصیل.
لدی وروسته چې د افغانستان زعفرانو د نړۍ د 300 ډالو زعفرانو په منځ کې د دریم ځل لپاره لومړی ځای خپل کړ، د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې د زعفرانو د کښت او کیفیت د لوړولو برخې ته به ډېره پاملرنه وکړي. د یاد وزارت ویان لطف الله راشد د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل کوشش کړي چې د جغرافیایي نښو په ثبتولو سره د افغانستان د کرنیزو محصولاتو په ځانګړي ډول د زعفرانو دا مقام په نړۍ کې د تل لپاره وساتي.
خاص پلانونه مو د زعفرانو د ساحې د ډېرېدو او کیفیت د لوړولو او هغه مقام لپاره چې افغانستان په نړۍ کې لري نیولې دي. زموږ پروګرامونه مشخصا د کیفیت د تثبیت او د کیفیت د لوړولو لپاره دي.
ښاغلی راشد زیاته کړه چې د نړۍ بازارونو ته د افغاني زعفرانو د صادرولو په هدف دوی په پام کې لري چې 9 شرکتونو سره مرسته وکړي چې د ICU بین المللي سرټیفیکیټ ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره ده دغه سند له ترلاسه کولو وروسته دغه شرکتونو کولای شي چې زعفران د افغانستان په نامه نړۍ ته صادر کړي. د افغانستان زعفران د ښه کیفیت او شهرت له کبله چې لري د ذائقې او کیفیت د نړیوال انسټیټیوټ لخوا چې مرکز یې په بروکسل کې دی د دریم ځل لپاره د نړۍ لومړی مقام خپل کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونویان سیام الدین پسرلی وایي چې حکومت باید په ټول هیواد کې د بزګر امنیت ټینګ او د زعفرانو په برخه کې بزګرو ته ټریننګونه ورکړي.
موږ د حکومت څخه غوښتنه کوو چې نور هم توجه ورته ولري چې زعفران په افغانستان کې ډیر سي، هغه سیمه چې ناامن دي بزګران نسی کولای چې زعفران پکې وکړي، دغو سیمو امنیت ټینګ کړي، هلته د اوبو سیستم برابر کړي، بندونه دې هلته جوړ کړي، دغه زراعتي ځمکې د کار لپاره باید زمینی مساعدې کړي چې تر څو زموږ بزګران هلته ولاړ شي زعفران وکاروي.
د کرنې او مالداری وزارت د معلومات لمخې تیر کال په افغانستان کې 3.5 ټنه زعفران تولید شو. دغه وزارت وایي چې د یوې نوې پالیسۍ لمخې کوشش کوي د زعفرانو د تولید کچه په راتلونکو 5 کلونو کې په کال کې 4 ټن ته لوړ کړي. بلخوا په هرات کې د زعفران کارو شوزو د ټولنې مسؤله سیما غوریانی وایي چې حکومت باید په هیواد کې د زعفرانو د کښت د ډېرېدو لپاره هغو شوزو ته چې د دې محصول په بېلابېلو برخو کې کار کوي ښوونیز پروګرامونه جوړ کړي.
په داسې حال کې چې 90% د زعفرانو کار ښځې ترسره کوي، خو د زده کړې پروګرامونه د نارینه وو لپاره جوړیږي. دغه پروګرامونه د نارینه وو لپاره بې تاثیره دي، ځکه نارینه یوازې په لومړیو کې د کښت په برخه کې کار کوي. د زعفرانو د ګلانو راټولول، پروسس او بسته بندي ښځې کوي. د دې لپاره چې وکړی شو په راتلونکو کلونو کې دا شان مقام خپل کړو، باید د ښځو لپاره ښوونیز ورکشاپونه
د زعفرانو د کښت څرنګوالي په اړه د بزګرو نه معلومات، د زعفرانو د محصول لپاره بازارونو ته نه لاسرسی، د بستهبندۍ په برخه کې د سوداګرو نه پاملرنه هغه موارد دي چې د میرمن غوریانی په خبره که پام ورته ونه شي شای په نړیوال بازارونو کې د زعفرانو بیه راټیټه کړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
رحیم الله نوری له کابل په خپل پیغام کې لیکلي چارواکي د قدرت پرویش له یو بل خفکیږي، آیا دوی په هیواد کې پر روانو وژنو هم خفکیږي؟ سید احمد له لغمان څخه، روانو جګړو د لغمان خلک له بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان کړی دي. عبدالله علیمی د هلمند له ناوی ولسوالۍ څخه لیکلي، زه د لوی کلی د عالی لیسې د لسم ټولګي زده کوونکی یم. په روانه اونۍ کې زموږ لیسه شروع شوه، خو لس ښوونکي لیسې ته نه راځي. د هلمند د پوهنې له ریاست غواړم چې نور ښوونکي وګماري. عبدالباری ظاهری له کندهار، حکومت باید معارف ته خاصه پاملرنه وکړي، ځکه په ناامنو ولایتونو کې دغه سکتور د سقوط له خطر سره مخامخ دی. میرویس ارمل له اوروزګان ولایت څخه لیکلي، په اوروزګان ولایت کې حالت سخت ډیر خراب دی، ټولې لارې بندې دي، بازار بندی، ښوونځي او پوهنتون بندی، او دا یوه میاشت کېږي چې ټولې مخابراتي شبکې بندې دي. مرکزي حکومت د خلکو ناره واوري. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه، د سلور ولسوالۍ لارې په بشپړه توګه خرابې شوې دي، د جنگ له امله په درې میاشتو کې وو پلچکان هم خراب شوي دي.
قیام الدین مبارز د هلمند ولایت له لهکرګا څخه لیکلي، په هلمند ولایت کې د وروستۍ جګړې له کبله ښوونځي، سړکونه، کروندې، کلینیکونه، بندونه او نور عامه تاسیسات ویجاړ شوي دي. غوره بېلګه یې د هلمند کندهار ترمنځ غځېدلې لار ده چې اوس کنډو کپر ده. جنګ رښتیا هم چې بدمرغي ده. او د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر د سمکنۍ د عالي لیسې انګړ دننه یو لوی چمن د همدې لیسې د ښوونکو او زده کوونکو په مالي لګښت جوړ شو او ډېر کارې پاتې دی چې جریان لري.
دا واستاسو ځینې سیمې سونه چې د افغان بیسیم شبکې د 1300 شمیرې له لارې مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. له دې سره په افغانستان کې د سهار 10:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له رحمت الله افغان اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په پچیر اګام ولسوالۍ کې په روانو پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې ته درانه تلفات اوښتي. د کورنیو چارو وزارت وایي په بغلان کې د هوان د مرګونې حملې د عاملانو په موندلو کې به هره ممکنه هڅه وکړي. متحد عربي امارات د خوست پر شیخ زاهد پوهنتون 15 میلیونه ډالر لګوي. د سوریه د حکومت مخالف وسلوالو د دولتي ځواکونو تر ولکې لاندې حلب ښار کې خپلو حملو ته زور ورکړی او له توپونو، ټانکونو او موټر بم حملو کار اخلي څو د دې ښار لویدیځ ته پرمختګ وکړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې پرون یو موټر بم حملې 8 کسان ووژل او څه باندې 1.5 نورې ټپیان کړل. دا سیخکاری چې په مالدیو واقع د جمهوری ریاست انتخابات به دویم پړاو ته وغځیږي. د ایتالیا په مرکزی برخه کې په زرګونو کسانو له زلزلې وروسته شپه په خلاصه فضا کې تیره کړه. او د ګرجستان خلکو پرون د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې رایه ورکړه.
مهمو خبرونو لندیز مول ازادي رادیو واورید دي او نور خبرونو تفصيل کولای سي چې د ازادي رادیو پر وي پانه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. تفصيل ازادي رادیو سره وسی ازادي رادیو د سهار له او د ماښام تر او بجو در سره د 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوري اچر. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو پرون د پولیسو پر روزنیز مرکز په برید کې د ټپي سو کسانو لیدو ته تللی او له رسنیو سره په خبرو کې د ترهګرۍ پر ضد د مرکزی حکومت پر هڅو شک څرګند کړی. بلاول ویلي چې د بلوچستان د خلکو درد محسوسولی سي ځکه چې د ده خپله مور هم په دغسې یوه پیښه کې وژل سوې ده. تفصیل له کوټې د برکول میاخیل په راپور کې.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری زوی او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو د یک شنبه په ورځ د کوټې په ملکی روغتون کې له هغو لستنو پولیسو سره ولیدل چې د اکتوبر په 24مه د پولیسو پر روزنیز مرکز په برید کې ټپیان شوي دي. بلاول وویل دی تر هر چا زیات د بلوچستان د خلکو درد احساسولای سي ځکه چې دا او خویندوی مور په ترهګرۍ کې له لاسه ورکړه. چې زه دومره پر غمجن یم، زه دا احساسول ایسم چې پر تاسو به څه تیریږي. زه د بیبي زوی یم او زه هم د دې ترهګرۍ قرباني یم. تر څو زما د پاکستاني ولس وینه تویږي او د شهیدانو کورنیو ته انصاف نه رسیږي، زه به د ترهګرۍ په ضد د مرکزی حکومت هیڅ دا ونه منم. بلاول بوټو پر مرکزی حکومت، خصوصا پر صدر اعظم نواز شریف او د کورنیو چارو پر مرکزی وزیر چودري نثار علي خان کلکې نیوکې وکړې. ده وویل چې د پاکستان ولس که په کوټه او بل هر ځای کې د ترهګرۍ په پیښو کې وژل کیږي، پر نواز شریف د په وینا پر رایونډوال هیڅ اغیز نه کوي ځکه چې وایي د هغه بادشاهي سالمه ده. بلاول د کورونایو چارو پر مرکزی وزیر له شو طالبانو یعنی له افغان طالبانو سره د شو اړیکو تور پورې کړ. په خپله له شو طالبانو سره لیدنې کوي. د سره جماعت د خطیب په ضد هیڅ نشي کولای، خو د پیپلز ګوند پر سیکولر سیاستوال ډاکټر راسم باندې د ترهګرۍ تور پورې کړی دی. تر یوه کال زیات موده کیږي چې هغه بندي دی، د چودري نثار په بند کې دی. بلاول بوټو ویل مرکزی حکومت ته په اوسنیو حالاتو کې پکار و چې د هغه دښمن په ضد یې توافق کړی وای چې په کوټه کې هزارګان او مدافع وکیلان او په پېښور کې ماشومان ووژل. خو وایي سره له دې چې پوځ، پولیس او نورې امنیتي ادارې د ترهګرۍ په ضد جنګیږي، خو نواز شریف، عمران خان او چودري نثار علي خان د ترهګرو په ضد تر خولې غږ هم نسي ایستلی. بلاول د اوسني حکومت بهرنۍ تګلاره ناکامه وبلله.
ستاسی بهرنی تګلار په دې تیرو درو کلونو کې ناکام ده. له ایران سره ستاسی اړیکې خراب دي، له افغانستان سره مو خراب دي، له چین سره د آصف علي زرداری په خاطر شې دي. خو که تاسی د چین پاکستان اقتصادي لارې پروژه جنجالي کوي نو هلته هم ستړي راولاړېدای سي. بلاول بټو وویل مرکزی حکومت ته یې څلور غوښتنې وړاندې کړې چې په هغوی کې د ترهګرۍ په ضد جګړه، د چین پاکستان اقتصادي لارې د جوړېدو په اړه د پاکستان د ټولو ګوندونو توافق، د پاناما اسنادو د تورونو په اساس د صدر اعظم نواز شریف صلاحیت سلبول او د بهرنۍ تګلارې سمول دي. وایي که حکومت یې غوښتنې د نومبر تر اووه نیټې ونه مني نو بیا احتمال شته چې د بیړنیو ټاکنو لپاره جمهوري احتجاج او لاریون پیل کړي.
د ژوند رنگونه
تقریباً
او دا اوس کومه چې موږ ګورو کنده سات بازار لکه سور شوی ده، ځکه چې موبایلونه ټول خلکو سره شته دومره سات څنګه نخلی اوس څنګه ده د سات شوقیان نشته دي خلک یې اخلي.
ولا د پخوانه اوس خشوی ډیر خشوی ول چې اوس دا نوې ځوانان دا انستاګرام انټرنیټ او ډیزاینر کاکسونه اچي او خوخه راځي هر رقم ماډل سي اخلي خو ډیزاینونه اوس وتلې ګره شو موبایل نو چې وتلې زین شو ام اوس ډیر برعکس دی شو. بیا څو
دوله ساتونه لري مثلا خپل نمونه ځان تاری او لري کمپنۍ ګانې سره
دار یو خپل نوم لري سی وی سی ساتونم دی جاپانیم دا سیکو پاین دا جاپانی دا راډو دا سی وی سی دا رولکس سی وی سی دا اوریجنال ساتونه دی نو
بیا غټول کې چې ډیر مثلا خلګي خوخی او ډیر مشهور سات هغه کوم یو د چې ډیر علاقه مند
لري خلګي خو خسات غواړي خسات خشه غواړي اصلي سات غواړي او هغه کوم بیا دا راډو ډیر دلته افغانستان کې خدا رولکس هم خدا رولکس زونه دلته بازار نه دا ما راډو خدا لانجینز دا کمپنی سی وی سی کمپنی نه دا
مثلا هغه ټول قیمتي سات چې تاسو دکان کې لچې جی
کسان پیدا کی کال فلک بازارونه او خنو پروسه کال هم چنان دغه نه بخو مخ تو دا نه خشه د
ډیر زیات مننه خوشاله اوسه
ژوند دې ستا سره مننه
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مسي زموږ د نیونی په سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم ورزشي خبرنه او ترڅنګ به د افغانستان د کرلینګ فدراسیون د مسول منیر شهزاد سره مرکه واوري چې ټاکل شوی دغه فدراسیون به ډیر ژر په افغانستان کې فعالیت پیل کړي.
دا یو جالبه او سرګرمي لوبه ده چې افغانستان د خلکو د ورزش لپاره ډیر علاقه مندي لري.
د دې ترڅنګ د افغانستان د کرکټ د تنکیو ځوانانو ملي ټیم لوبغاړي زاهد زاخیل سره آشنا کیږي.
د مور او پلار دوای د کورنۍ هغه حمایت چې سړي سره یې نو تمن سره موافق کیږي هغه کیږي.
د خبرونې په پای کې به د ټینس لوبي په اړه مفصل معلومات واوري. او اوس هم د خبرونې په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له مسعودي نیازي څخه واوري.
دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په کابل کې له شپږ میاشتو تمرینات وروسته د هندوستان او سریلانکا سفرونو لپاره د افغانستان 19 کلنه کرکټ ملي لوبډله اعلان شوه. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې شل کسیزه لوبډله یې د یو لړ روزنیزو کمپونو څخه وروسته ټاکلې. په لوبډله کې نوین الحق کپتان او په نورو لوبغاړو کې نوید عبید، اکرام فیضی، پرویز ملکزی، طارق ستانکزی، شمس الرحمن او طاهر خان، وفادار مومن، ابراهیم زدران، زبیر نثار، وحدت محمد، روحید، تمیم، قیس احمد، زاهد خان، درویش، عمران محمدی، یوسف زازای، قیس احمد، عصمت عالم او مجیب شامل دي. د سږ کال 19 کلنو ایشیا کپ 500 اوریزه کرکټ سیالیو کې به د افغانستان ترڅنګ د پاکستان، هندوستان، بنګلادیش، سریلانکا، نیپال، مالیزیا او سنگاپور کرکټ لوبډلې برخه ولري. په کابل کې د اتو ولایتونو ترمنځ د معلولینو د بسکټبال سیالۍ د هرات د معلولینو په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو مسؤل کبیر خوشبین ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې په وروستي پړاو کې د هرات ټیم وتوانېده چې په دغو سیالیو کې قندهار ټیم ته ماتې ورکړي او اتلولۍ خپله کړي. هغه زیاته کړه چې کابل ټیم د دغو سیالیو دریم مقام خپل کړ. د انجنونو د بایسیکل ځغلونې ملي ټیم ته د غوره څیرو پیژندلو په هدف مزار شریف کې د لوبغاړو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون رئیس صادق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کابل، پروان، بلخ او بغلان ولایتونو د شلو ښځینه لوبغاړو ترمنځ د 40 کیلومترو په واټن کې د اکتوبر په 20 ترسره شوې. نوموړي زیاته کړه چې معصومه علیزاده، زهرا علیزاده او رخسار حبیبزی په ترتیب سره لومړی، دویم او دریم مقامونه وګټل. د هسپانیا لا لیګا لیګ سیالیو په سلسله کې د ریال مادرید فوټبال ټیم آلویز ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو په اساس ریال مادرید ټیم 4 د یو په وړاندې آلویز ټیم ته ماتې ورکړه او د دغه لیګ په دوام بارسلونا ټیم وتوانېد چې ګرنادا ټیم 1-0 په وړاندې له ماتې سره مخ کړي. دغه سیالۍ د اکتوبر په 9 د اسپانیا بارسلونا ښار نیو کمپ ورزشي لوبغاړو کې ترسره شوې. د خبرونو پای.
د سپورت مینوال باید په دې خبر شي چې په افغانستان کې به یو نوی لوبه هم پیل شي. د افغانستان د کرلنګ فدراسیون مسؤلین وایي چې دغه لوبه په افغانستان کې ډېر مینه وال لري. دغه فدراسیون رئیس منیر شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه ورزش په 2 میاشتې وروسته رسمن په خپل کار پیل وکړي. په دې اړه زما همکار خلیل سلطانی له ښاغلي شهزاد سره مرکه کړې او په سر کې یې د دغه لوبې د څرنګوالي په اړه ورڅخه پوښتلی دي. نومړي ویل
دا نوی ورزش چې د کرلنګ د افغانستان د کرلنګ فدراسیون نوی تاسیس شوی ده، دا یو جالبه او سرګرمی لوبه ده چې ډیر علاقمندي خلک د افغانستان د خلک د ورزش لپاره ډیر علاقمندي لري او موږ کوښښ کوو چې ډیر زر دا ورزش په میدانونو جوړ کړو او ورزش او د لوبه به شروع وکړو.
د تنګه ځوانانو علاقه مندي د ورزش ته سره
اوس ماشاءالله ډیر کسان تر اوس دلته راغلی ده سپتنام لپاره چې موږ غواړو د ورزش به شروع وکړو. ما وایي چې یو د دې ورزش یو ډیر ښه جالبه دلته ده قصه چې تفریحي ورزش ده. څوک چې ډیر خسته به وي او یا کوم کسل به وي د لوبه چې راشي دلته هغه ذهن په آرامېږي.
د ورزش څومره په افغانستان کې پیشرفت کړی دی؟
دا خو مونږ نوې دا ورزش تقریبا 3 میاشتې وشو چې مونږ کارونه شروع کړی یو. د دې اساسنامه، د دې قوانین هغه ترجمه کړی یو د بل لسانونو لکه د روسیې نه، د امریکا نه چې انګلیش قوانین جوړ کړی و مخکې دا مونږ ته لیږلی ده او مونږ دا ترجمه کړی ده. د قوانین اساسنامه او د ابتدایي کارون ټول مې تکمیل کړی ده او علمي تدریسونه هم شروع شوی ده. مونږ غواړو ډېر ژر انشاءالله چې د عملي د ورزش عملي برنامې به شروع کړو او عملي کارونه به شروع.
د ورزش ته تاسو لپاره ځای ځانګړی شوی دی او تاسو څوک حمایه کوي؟
تر اوسه چې دا د مونږ د مالی حساب ټول د مونږ د شخصي په حساب ده، خو د اولمپیک د ملي کمیټې سرپرست محمود حنیف مونږ ته وویل چې کله چې تاسو د میدان کار به شروع شو مونږ تاسو ته حمایت کوو.
او اوس د افغانستان د کرکټ د تنقید ځوانانو ملي ټیم لوبغاړي زاهد زاخیل سره شناسي.
زاید زاخیر ما ونیم کالا کی ورزش کوم، البته کرکټ ورزش ما شکل ویل چې مثلا کله زدا کرکټ کوم په مخ وړم نو چې یار وغز کار کړی کوم په کرکټ کې نو هغه ماته ټوله جالب خاطره ده. فعلا خو دا نن اسکلونو ملي ټیم تمریناتو کې مصروف ویو او لگا داخلو لوبو کې بیا زونی پسا تھا او دا ولایتی پسا تھا زدا اموزن لو بیگما او دا کندوز ولایت دخانه بریا راز نو تبند سړی خپل هغه زیاری کوششی او بیا د مور پلار دوای د کورنۍ هغه حمایت سړی سره نو تمن سره موافق کی هغه کی ارزو منو ملي ټیم ته لار مندل دی چې ان شاء الله وبشي
ټینس څنګه لوبه ده لومړی په کوم هیواد کې پیل او په رسمیت وپیژندل شوه دا به له سهارګل امیرزی څخه واورو
ټینس داسې یوه لوبه ده چې د دوو یا دوه کسیزه ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي د دغې لوبې هر یو کس یوه دسته لري چې د هغه شکل د جال په ډول دی لوبغاړي په دغه دسته پلاستیکي توپ لومړی په ځانګړي میدان ولي او وروسته یې د خپل حریف په لور ګزاروي په دغه لوبه کې کوم یو لوبغاړي چې ژر اخیرنی امتیاز په لاس راوړ ګټونکی دی دغه لوبه لومړی په برتانیا کې او تر ډیره د اشرفزادګانو ترمنځ روان شوه او وروسته یې د انګلستان نورو خاورونو ته لاره پیدا کړه چې اوس په ټولو هیوادونو کې دغه لوبه ترسره کیږي د قیمتي وسایلو او د دغې لوبې لپاره مناسب ځمکې په خاطر دغه لوبه یوه قیمتي لوبه پیژندل شوې ده
محترم اوریدونکو د دې اونۍ سپورتي خبرونه مو هم دومره وه تر بیا چې زه سبا کاکړ ستاسو حضور ته حاضرېږم د خدای پامان
کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځه هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوڑاون کئی ننگیار ناشنا
خو گوری دون کو سلام جمعی را روان دی او تاسی خو پوئی گئی چه جمعی لرگی سکارا تیل گاز او برق واری پا دا سال کی چه دلتا دی چی درکم نشتا او کشتا هم نو اخیستلی آسانه ندی نو زکا لهم دا اوس زانونو تا دبل دبل برستنی جوڑی کئی چه بیا مو خدای مکا ساره و نوهی له حکومت او موسسو خو اوس اسی هم سوکتا مانه کوی زکا پخپلا پا میلیونونو میلیونونو دا برق دا بل قرزاره دی خواران دا خپراونی پا پیل که چو نظامی خبرونه در تلرو خبری منابع وای چې تیر ورځ هم له فوجي موټرو څخه تیل وویستل شول او په قراردادیانو باندې وپلورل شول خبر زیاتوي چې د تیلو پلورلو دغه تجارت په ټولو فوجي امنیتي او ملکی برخه کې په شدت جریان لري او یو شمیر حکومتي او دولتي موټر لرونکي چارواکي د تیلو تجارت کوي لدې عمل خای افغانستان ته د تیلو د وړو سوداګرو لومړی مقام ورکړل شي
د یو بل خبر لمخې ویل شوی چې ډګروال تیل فروش یو بل ټانکر هم له تیلو ډاک او د خرڅولو لپاره د تیلو سرای ته ولیږه خبر زیاتوي چې ډګروال تیل فروش له خپلې مربوطه عسکري قطې څخه هره ورځ یوه بوشکه تیل له ځان سره راوړي او په کور کې تر هغو ذخیره کوي چې یو ټانکر ته ورسیږي او بیا ټول په ټانکر کې اچوي او پلور یې
امنیتی منابع ته نږدې کسانو ویلي چې د سلمې حوزې اتمې امنیتي پوستې کسان تیره ورځ هم د خپلې مربوطه سیمې په کوڅو کې وګرځېدل او له هغو کسانو یې خپل حق راټول کړ کوم چې د نویو کورونو په جوړولو لګیا دي خبر زیاتوي چې د پوستې دغه ګزمه هره ورځ په کوڅو کې ګرځي او د نویو کورونو جوړولو حال اخلي خبر وایي چې دغه د پوستې غزمه د نویو کورونو جوړولو خاوندان په مرګ نیسي او تبې ته یې راضي کوي
د نظامی خبرونو په لړ کې یو بل خبر وایي چې د زرم ټولی اتم امنیتی پوسته چې دښمن ته تسلیم شوی وه بیرته ونیول شوه، خو له یوې ورځې مقاومت وروسته بیرته د دښمن لاسته ورغله. خبر زیاتوي چې دغه پوسته د یو قوي تعرض په نتیجه کې بیرته ونیول شوه او تر اوسه لا د حکومتي قواو په ولکه کې ده، خو داسې اوازې هم خپرې شوي دي چې ښایي بیرته به د دښمن لاسته ورغلی وي. خبرونه خلاص شول.
نندارتونونه که نورو ته ګټه لري او که نه لري، خو جوړونکو ته یې سره طلا ده. لکه داسې
څنګه و نندارتون د خلکو خوښ شو که نه؟
صاحب ډېرې خوښ شو. باور وکړه چې هر چا به د میوو ډېرې لیدلې نو خولې به یې اوبه ورته وکړې. په تېره خو هغه د میوو جوړ شاپرک خلکو ډېر خوښاوه.
رښتیا؟
هو صاحب،
دغه طرحه ما ورکړې وه، ډېره عالي طرحه وه.
تا دغو نم ازغله کومه کړه؟ په فیسبوک کې دې لیدلی و.
سکرتر څنګه په چورت کې لاړې؟
صاحب ما ویل که ټولو وزیرانو دغسې کارونه کړي وای نن به مو هېواد د جاپان برابر وای.
پام دا یې وشه پرک.
نه صاحب، نورم نامې خدا ډېر مبتکر یاست.
صاحب هغه میوې څنګه کو؟
څنګه یې کوو؟ خو د صاحب کور ته را انتقالوو.
ټول یې؟
نه، لږ لږ د موینانو او رئیسانو کره هم ور ولېږئ. او رښتیا دغه لومړی او دومو معوینانو کره هم ولېږئ.
صاحب څومره څومره؟
لومړي معاونانو ته لس لس کارتنه او دوو معوینانو ته شپږ شپږ کارتنه او د موږ موینانو ته دوه دوه کارتنه او رئیسانو ته یو یو کارتن ولېږئ.
صاحب مشاورین هم دي چې بیا ګیله درڅخه ونه کي.
وله ښه وایې، یو یو وړکی کارتن مشاورینو ته هم ولېږئ او خولې یې ورباندې کړئ، که نه بیا به داسې مشوره ورکړي چې ټول عمر به مو له نندارتونه خلاص کړي.
صاحب نورو وزیرانو ته یې هم ولېږو، او بیا خو وکیلان هم دي که نه.
سکرتره ته خو موږ لیوني کوې که څنګه؟
ولې صاحب خدای دې نه کوي.
نو که دا ټولو ته یې ور وویشو نو موږ ته به څه پاتې شي؟
اسانه کار دی صاحب، له دېو نه به یې نه ورلېږو، له مارکېټه به یې واخلو، ورته بسته بندي به یې کړو، د نندارتون ټاپه به پرې ولګوو او ور وبه یې لېږو.
ایله چې د سړیتوب خبره مې درڅخه واورېده، نو چې دغسې ده ټولو ته د مارکېټ ور ولېږئ. نندارتون موږ جوړ کړی او مال یې هم په موږ پورې اړه لري.
خو صاحب د نندارتون میوې مو هم له مارکېټ اخیستې دي.
اخیستي مو دي، خو ښه غور او پام مو ورته کړی چې تر نورو غټې روغې او رنګداره وي، او اوس چې اخلی دومره غور نه پې کوئ.
دغه خو رښتیا وایې صاحب.
او دغه غټ دوه رئیسان به څنګه کو صاحب؟
د هغوی مېرمنو ته ور ولېږئ، هغوی له ځانه په مېرمنو ډېر خوشحاله کېږي او دا ډول به یې رشوت هم نه ګڼي که څنګه؟
صاحب د نښې منځ دې وویشت، همداسې به وکړو او په دې ډول به تاسې په آرام زړه د نندارتون ښکلې او مزهداره میوې نوش جان کوي.
آرایش کول ښه کار دی، خو چې په خپل ځای کې وشي. د یو بې ځایه ځای له آرایشه به مو خبر کړو.
ښه شو سب خو خلاص شو چې اوس دغه ریپورټ سب کوم. ناوخته کېږي را باندې، دا څه کوي؟ دې خو هنداره را وایسته او آرایش یې شروع کړه.
اوف ناوخته شوه.
دا څنګه له ځان سره غږېږي؟
ته وګوره، دلته د ریپورټ ورکولو را باندې ناوخته کېږي. اول ته په سټوډیو کې د نورو لور آرایش شروع کړی دی، نه پوهېږم څنګه وکم.
دروازه ور وټکوه او ورته ووایه چې راوځي.
رښتیا وایې، اوس هم را باندې ناوخته شوه، باید وختي مې ریپورټ لېږلی وای. وبخښه زه ریپورټ ثبتوم.
خا خا بس یو څو ثانی نورم صبر وکړه چې مال می په نیمایي کې پاتې کیږي چې دا پورا کم
سمه ده لګزر کوه
خا
وای ریمال می په نیمایي کې پاتې دي
ورته ویلی بلی و چې د باندې وهلی وای زه مطلب سپتم
کنه بي زنو د هزل ته ورته وای
خا خو چې د ما ومني او بخا موږ سپ لرو که د راج د باندې چیرته وکي خبوي
دا سره ول خلک یې هیڅ ادب مشرت مونږ دی زده خوی نه چې یو ښځه رایش کوي او تاسو ورته وړاندې ورسته کیږي دومره خو می پرېږدی چې دغه د شونډو خاتونه می پوره کم
د راپورټ لیګلو را باندې نه وخته کیږي
ځا قیامت به نه راټیټیږي
څه وایي
وایي د شونډو خاتونه می پوره کوم
اوف د شونډو خاتونه لا چیرته دي
څه خبرم کنه یې زه چې امیر ته ورشو
هغه د راجګه شوه
باور وکړئ چې ډېر تاسف کوم چې له تاسو غوندې شاله کسانو سره په یو دفتر کې یم آرایش مې د تاسو له لاسه نیمو نیم کاله پاتې شو
څه به ووایو نو یو پام لا دې تا را باندې دی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی حیا اوریاخیل سپوږمۍ حسین حکمت او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
دبئی کی مزدوری کی دبئی کی مزدوری چنن راغے پخندائے رات ہوئے صاحب زادہ کسے تغواک شاہ نموڑ میں دخان یوڑل کور ڈکل میں منو سکل خارو راغلی کو انگڑے شور ما شورو یو مخبلے میں